د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اردن کو تاسو د وی او اے دیوا خبرونه ته وګورئ. نن د ګل ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوم چې زه نو شي روان کوم. په دې یو ساده خبرو خبرونه کې سیمه او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. خو اول مو پام راګرځوم د اهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو د نوې بندیزونو په ضد امریکا او پاکستان خبرګون او اندېښنې ښودلې دي. د امریکا نائب صدر کاملا هیرس ویلي افغانستان کې د میرمنو حقونو ته عدم رسایي اندېښمنه کړې او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي د خزو په اړه د طالبانو نظریه شاته پاتې سوچ او د پاکستان لپاره خطر ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان نن د ګل دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو اهمه غونډه رابللې ده چې پکې به په لومړي ځل د ملي امنیت پالیسي منظورې لپاره وړاندې کول شي او د پاکستان دوه وارې پاتې شوی وزیر اعظم بېنظیر بټو د مرګ څوارلسم تلین نن منځلي کیږي. بېنظیر بټو د پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف په واکمنۍ کې په 28 دسمبر کال 2001 کې په راولپنډي ښار کې د یو انتخابي غونډې وروسته په برید کې وژل شوی و. دا اوسر ټکی اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو د نوې بندیزونو په ضد امریکا او پاکستان خبرګون او اندېښنې ښودلې دي. د امریکا نائب صدر کاملا هیرس ویلي افغانستان کې د میرمنو حقونو ته عدم رسایي اندېښمنه کړې ده او د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي د خزو په اړه د طالبانو نظریه شاته پاتې سوچ او د پاکستان لپاره خطر ده. افغان طالبانو ټیکسي ډرایورانو ته امر کړی چې د محرم یا خپل نارینه بغیر دی هغه خزه په گاډو کې نه وړي چې تر 2.5 کیلومترو زیات سفر کوي. د امریکا مرستیال صدر کاملا هیرس د اتوار په ورځ په سی بی ایس ټلویزیون مرکه کې ویلي د طالبانو سره د امریکا په غټو مسلو کې یو خبره دا هم ده چې د خزو جنکو د حقونو او د هغو تعلیم یا زده کړو ته رسایي ورکړي. هغه ویلي اندېښمنه ده او دوی پوهیږي چې طالبانو د خزو جنکو حقونه نه دي پوره کړي او دا د غټې اندېښنې او تحفظاتو خبره ده. اخوا بیا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې یوې دستوري ته خپله وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د زوړ سوچ یا شاته پاتې نظریه د پاکستان لپاره خطر ده. فواد چودھری د هند نوم اخستو پرته وویل چې د پاکستان ښې اړخ ته هم تندروه حکومت جوړ دی او ګس لاس ته افغانستان کې هم متشدده تندروه فکر موجود دی. هغه وویل د دې دواړو سوچونو سره چې کومه جګړه ده دا د پاکستان اصل جګړه ده او پاکستان لبا دا کول وی. د طالبانو د وزارت ویان صادق عاکف مهاجر وی او ای سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د نوې بندیزونو دفاع کړي او ویلي دي دا اسلامي یا شرعي قانون دی. د یادونه وړ ده چې په 15 اگست په افغانستان د قبضې وروسته طالبانو د بشري حقوقو د خزو حقوقو او ترهګرۍ د اندېښنو په سر د نړۍ اندېښنې زیاتې کړې دي او تر اوسه پورې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان نن د ګل دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو اهم غونډه رابللې چې پکې په لومړي ځل د ملي امنیت پالیسۍ منظورولو لپاره وړاندې کول شي. د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری دغه خبره پرون په ټویټر کړې ده. د ځایي میډیا تر مخه په غونډه کې به حکومتي او پوځي مشرتابه په کورنۍ او بارني امنیت بحث کوي. پاکستان کې د ملي امنیت پالیسۍ د منظورې غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په 6 دسمبر په ټولنیزو رسنو داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه طالبانو د پاکستان ځواکونو لخوا لګیدونکې ازغن تار لرې کړې او وروسته بیا پاکستانی میډیا خبر ورکړی و چې یو پاکستانی چارواکي ویلي د طالبانو سره د پولې په سر شخړه هواره شوې ده. د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ویلی دی د افغانستان سره د پولی او نورو اړوند مسایلو په اړه به په نننې غونډه کې باس او پریکړه کیږي. د پاکستان دوه وارې پاتې شوی وزیر اعظم بېنظیر بټو د مرګ څوارلسم تلین نن مانځل کیږي. بنظیر بټو د پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف په واکمنۍ کې په 8م دسمبر کال 2001 کې په راولپنډي خار کې د یو انتخابي غونډې وروسته په ډزو او ځانوژن کې 14 نه کې وجل شوی و. د بنظیر بټو د وژنې وروسته د دې د قتل د پلټنو لپاره د برتانی سکاټلند یارد په شان تفتیشي ادارې تحقیقات کړو، خو د 14 کالو تیرېدو وروسته هم دا معلومه نه شو چې دا قتل چا کړی وو او د چا په وینا شوی وو. د هغه وخت پوځي صدر پرویز مشرف د دې قتل تور د پاکستانی طالبانو په خوانی مشر بیت الله مسعود باندې لګولې وو، خو بیت الله مسعود د دې تردید کړو. قانون نافذونکو ادارو د دې قتل په تور سلور تنه نیولې وو، خو تر اوسه په هغه د جرم ثابت نکړی شو. دا تر دې وخت پورې اهم خبرونه چرته زمو اوس برته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وایي په افغانستان کې د طالبانو له خوا د شاته تګ نظریه چې ښځې او جنکۍ ښوونځي ته نشي تلای، یوازې سفر نشي کولای، دا نظر یا سوچ د پاکستان لپاره د خطر وړ دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره په داسې حال کې د ګل یا دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې تیر ورځ طالبانو په افغانستان کې د ښځو په یوازې سفر بندیز لګولی دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان په راپور کې واوري.
سکل د اگست 15 نیټې په کابل د طالبانو قبضې پس پاکستان زیاتره د افغان طالبانو ستاینه کړې ده، خو وړومبي ځل یو مرکزي وزیر فواد چودري ویلي دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو د بندیز نظریه د پاکستان لپاره خطر ده. د وګوندې تا وینا په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلي دي پاکستان د وخت هند او افغانستان ترمنځ ګیر دی. هند کې ریاست د تندروي سرپرستی کوي او افغانستان کې طالبانو لخوا د شاته تګ نظریه چې ښځې او جنکي سکول ته نشي تللی او نه یوازې سفر کولی شي، دغه شان نظریه به د پاکستان لپاره یو خطر وي.
جو ایک ریٹروگریسیو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے.
فواد چودری وای دا افغانستان اولس مدد کول غواړو، خو دا طالبانو دا خبره چې جنکی سکول ته نشی تلی دا نظریه به دا پاکستان لپاره یو خطر وي. دا پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودری دا خبره داسې حل کړې ده چې پرون اتوار پرز افغان طالبانو په افغانستان کې د خزو یوازې سفر باندې هم بندیز لګولې دي او ویلي دي چې اخزه چې 2 کیلومتره یا د نه زیات سفر کول غواړي یوازې با ګاډي کې نه کینی او ځان سره به محرم هم ګرځي. دغه شان ټیکسي ډرایوران به هم د خبره پابند وي کوم زنانا اسلامي حجاب نه وکړي آب خپل ګاډي کې نه کینوي. په 15 اگست په کابل طالبانو قبضه پس یو پاکستانی وزیر وړومبي ځل د طالبانو تندره و فکر باندې دغه شان تنقید کړی دی. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د طالبانو لخوا د ښځو په تعلیم بندیز د پښتون کلتور سره تړلی وو چې د وجه یې وزیر اعظم عمران خان باندې سخت تنقید هم شوی وو. دغه شان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نور حکومتي وزیرانو سوواري د نړۍ نه د افغان طالبانو د مرستو غوښتنه هم کړې ده او ویلي دي باید چې نړۍ د افغان طالبانو حکومت او افغان اولس ترمنځ فرق وپیژني. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری پاکستان کې روان تندرو او فکر په حق له هم خبرې کړې دي او ویلي دي پاکستان چې کله جوړېدو نو هغه وخت محمد علي جناح او د دوی ملګرو هم دغه خیال وو چې دا سي ریاست جوړ کړي چرته مسلمان اکثریت نور اقلیتونو سره یو ځای په امن وخت تیر کړي، او محمد علي جناح دا خبره سوواري په ښکارا کړې هم وه. فواد چودری دا خبره داسې حل کړې ده. عالمی دارو رپورټونه په پاکستان د نیوکې کوي. پاکستان کې اقلیتونه محفوظ نه دي او نه دوی ته په خپل مذهب ښکارا عمل اجازه ده. د بشري حقوقو خپلواکه کمیسون یا ایچ آر سی پی غړي ندیم انټونی وی پاکستان کې همیش اقلیتونو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال شوی دی او ریاست ته پکار دی د تشو داوو او بیانونو پر ضد اقلیتونو پر ضد روان ناروا سلوک او درولو لپاره عملی ګام هم پورته کړي.
ہمارے پاس ٹی وی ہے، ہمارے پاس مسجد کا لاؤڈ اسپیکر ہے، ہم وہاں اس کی بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ ادھر ہی رہتے ہیں، ادھر ہی آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے قریبی جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کئی بار سے نہیں آئے.
ندیم انتونی وئی ریاست تباکار دی مذہبی مشرانو ته دی اوئی چې د جمعات سپیکر د مقصد د بار استعمال کړي چکلیتونو پر ضد د مذهب سپکاوی قانون غلط استعمال ونه شي. ندیم انتونی وئی دلتا د تندروی پر ضد حکومت آ وخت بیان ورکوي کله چې سیالکوټ پر شان څه پیښه وشي، یاد دیوی سره زبران دی د مذهب سپکاوی غلط تور پر نتیجه سیالکوټ خار کې تندرا وفی کلونکو یو سریلنکن وګړی وژلی وو، ورستو یې د مړی سوځولی وو.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
دا د VOA دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټوئیټر ID ده @voadiva.
افغانستان کې واکمنو طالبانو په خزو بندیزونه لګولي چې به د محرمه یا خپل نارینه څخه د 2 او یا کیلومتره یا د هغه څخه لیري سفر نشي کولای. امریکا د طالبانو دغه کار باندې سختی نیوکی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان صادق عاکف مهاجر وی او ای سره په خبرو کې د دغو بندیزونو دفاع کړې ده، ویلي دي دا اسلامی شرعی قانون دی. نور تفصیل په دې اړوند د اشفاق مومن څخه خبرې.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خزو بندیزونه لګولي چې به د محرم یا خپل نارینه څخه لري سفر نشي کولای. امریکا د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې دي. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د اتوار په ورځ 28 دسمبر باندې ویلي ډرایوران دي هغه خزي چې د 2 او یا کیلومتره یا د هغې نه لري سفر کوي او محرم یا نږدې خپل څوک یې ورسره نه وي هغه دې په ګاډي کې نه وړي. طالبانو د ټیکسي ډرایوران د دې هم پابند کړي چې یوازې هغه خزه دې په ګاډي کې کینوي چې اسلامي حجاب یا پرده یې کړی وي. د طالبانو د یاد وزارت ویان صادق عاکف مهاجر وی او ای سره په خبرو کې د دغو بندیزونو دفاع کړې ده او ویلي دي چې دا اسلامي یا شرعي قانون دی. د طالبانو په بندیزونو کې ډرایورانو ته دا هم ویل شوی دي چې ګیره دي وساتي، لمانځه ته به د مکه وي او په ګاډي کې به د موسیقي یا سندرو څخه ډډه کوي. طالبانو له دې وړاندې هم په افغانستان کې ټلویزیون چینلې د دې پابند کړې وي چې هغه ډرامې نه خپروي چې پکې د ښځو نمایش کیږي او په ټلویزیون چینلو به د خبرونو یا نورو پروګرامونو لپاره ښځې په حجاب یا پرده کې کینی. طالبانو چې په 15 اگست افغانستان په واقع خسته د بشري حقوقو د خزو د حقوقو او ترخګری د اندېخنو په سر د طالبانو حکومت تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا مرستیال صدر کاملا هیرس د اتوار په ورځ سی بی ایس ټلویزیون مرکه کې ویلي د طالبانو سره د امریکا په غټو مسلو کې یو خبره د خزو او جنکو د حقوقو او هغو د تعلیم یا زده کړو ته د رسایې ده. هغه ویلي اندېخمنه ده او دوی پوهه دي چې طالبانو د خزو جنکو حقونه نه دي پوره کړي او عملي کړي او دا د غټي اندېخنې او تحفظاتو خبره ده. طالبان چې کله په واقع راغلي زیاتره خزي د کار ځایونو او سکولونو ته بیرته نه دي ستنې شوي، باوجود د دې چې یو ویلي وو د کال 1906 نویم په پرتله به دې ځل سختۍ به ډېرې نه کوي،
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
طالبانو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د شکایتو او ریډو کمیشن او دوه وزارتونه ختم کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی دی وته د دې پریکړې په هکله ویلي چې د هغو کمیسیونونو موجودیت او فعالیت ته د دوی حکومت نور ضرورت نه لري. بلخوا د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې په دې هیواد کې جمهوریت مخ په وړاندې لاړ شي او ځایي ولس د انتخاباتو د لارې د پارلمان او نور جمهوري ادارو لپاره خپل نمایندګان وټاکي. نور تفصیل یې تاسو ته د سیمې څخه وړاندې کوي عبدالرزاق په دغه ریپورت کې.
افغان طالبانو د دسمبر په 25مه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن او د ټاکنو د شکایتونو اوریدو کمیشن ترڅنګ دوه وزارتونه تحلیل کړل. په دې حقله وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو په محل د طالبانو د حکومت ویاند بلال کریمی او وینا وچی د دوی حکومت دغه ادارو ته اړتیار نه لري ځکه یې تحلیل کړی.
سولې وزارت یا د پارلماني چارو وزارت او دوه کمیسیونونه چې د انتخاباتو یا د شکایتو په نوم یادېدل د هغوی فعالیت ځکه متوقف سو چې د اوس لپاره یې اړتیا نه لیدل کېدل. په دې اساس باندې اسلامي امارت د داسې یو ارګان یا ادارې سره تشکیلاتي پرسوب او پرته بل ګټه نه لري او په اوسنی شرایطو کې اړتیا هم ورته نه وي د هغوی فعالیتونه متوقف دي. ولې بیا هم تاسو په یوه ځای کمیسیونونه او داسې وزارتونه چې هغه د مختلفو مسایلو لپاره جوړ شوي وي بیا هم ککلا
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په کال 2018 کې جوړ شوی وو او د جمهوریت ریاست په ګډون یې د هیواد د ټولو انتخاباتو به څارنه کوله. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه میرویس عمر خیل او وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای طالبان نه غواړي چې په هیواد کې جمهوریت نظام وده وکړي او خلک د خپل خوخي مشران پارلیمان ته ولیږي نو ځکه دغه آئینی ادارې ختم کړي.
د طالبانو ډله دغه بنسټونه لمنځه یوړل نو دا د جمهوریت او د دیموکراسي ولسواکۍ پر تابوت باندې د میخونو ټکوهلو په معنا ده. نو ښکاره خبره ده چې ولسواکۍ نور نشته، جمهوریت نشته، خلک به ونشي کولای چې خپل مشران وټاکي یا خپل ولسمشر وټاکي، خپل استازي وټاکي او د ولسواکۍ او جمهوریت د لمنځه تلو ونځوړلو لپاره دا یو پیلام و.
د افغانستان د سیاسي چارو شنونکو او د پوهنتون استاد شیرالم املوال وایس اپ امریکا دی ونیوز توای نړۍ د افغان طالبانو څخه د یو داسي حکومت جوړولو غوښتنه کوي چې پکې د نورو قومونو سیاسي مشران هم شامل وي. دی وایي چې چرې طالبانو دغه غوښتنو ته غاړه کې نه خودله نو پښتون ځکه به زیاتواله راشي.
دوی اوس هم په تیرو 15 میاشتو په داخل کې هم له ستونزو سره مخ دي او له نړیوال ټولنې سره. افغانستان درې نړۍ هیواد دی او ډېره تکه په بهرنۍ مرستې دا بهرنۍ مرستې بندې دي د حکومتي ماشین د چلولو لپاره او د نړۍ سره د ارتباطاتو د تامین لپاره دوی مجبور دي چې دنیا سره تعامل وکړي، نړۍ سره تعامل کوي، خصوصا غربي نړۍ سره او امریکا سره. خو دوی ترمن تعامل نشي نو د افغانستان ولسته به هم ځان زیات وي او دوی ته به هم زیات ځان وي او بل اخره د دوی حکومتداري بل رکوت یا لمات سره مخ کیږي او زیات اجتماعي او اقتصادي خدماتو تم بل دوی له حکومت نه نوي.
طالبانو د اگست د میاشتې را پدې خوا چې په افغانستان کې واک تر لاسه کړي د تیر حکومت د میرمنو د چار وزارت کې هم تړلې او د هغه په ځای د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت جوړ کړي دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
خبرونه په دې ځای کې واښوي مطبوعاتو ته د کتنې. د افغانستان آزاد خبريالانو تنظیم د شمیرو لمخه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په سلو کې شپېته خبريالان بیروزګار شوې دي. د لیکنه په الجزيري کې راغلې ده او تاسو لپاره مختار خلیل صاحب راخستې ده په ګډه به سره واورو.
د صحافیانو د ریپورټرز وداوت بارډرز نومي د عالمی تنظیم او د افغانستان د آزاد افغان صحافیانو د انجمن د یوې سروې نه معلومه شوې ده چې دا وخت د افغانستان په سلو کې شپېته خبريالان بیروزګار شوي دي. په دې موضوع د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویبپاڼه یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې د راتلو ورستو د افغانستان د خبرونو د کل ادارو نیم په نیمه بندي پرتی دي. د صحافیانو د ریپورټرز وداوت بارډرز تنظیم او د آزاد افغان صحافیانو د انجمن لخوا خورکړی شوی شریک سروې کې لیکلې شوې دي چې د افغانستان د کل میډیا 30% صحافتي ادارو خپل کارونه بند کړی دي او د سره 80% صحافیانو د خپل روزګارونو نه لاسونه وینځلې دي. په سروې کې وایي چې افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس د افغانستان د میډیا ټول کړه وړه بدل کړی شوی دي. د تیر اوړي په سر کې افغانستان کې د میډیا 503 ادارو کار کولو، خو د تیر نومبر په اخر کې د دې شمیر 312 ته راغورځېدلې دي. کل 211 خبری ادارې بند کړې شوې دي او د دې ادارو 6400 صحافیان بیروزګار شوې دي. د افغانستان د میډیا په کړه وړه کې د انتهایی تبدیلو راتلو وجه د افغانستان اقتصادي بدحالي او د طالبانو د حکومت لخوا په خبری ادارو باندې د یو شمیر قانونو لګولو هم ده. په سروې کې کابل کې د شمشاد ټلویزیون چینل د خبرونو د منیجر د عابد احساس د خلیلی کلی شوی دی چې میډیا د اشتهارونو د آمدن د بندیدو له سببه ډیرو سختو حالاتو سره مخ ده. افغان میډیا به دا آمدن د تجارتي اشتهارونو خورولو تر څنګه راټولولو. عابد احساس دا هم ویلی دی چې د طالبانو لخوا د لګولې شوو قدغنونو له سببه ډیر تنظیمونه په خپلو ځانونو په خپله د سنسرشپ په لګولو مجبوره شوي دي. په سروې کې لیکلې شوي دي چې په میډیا کې د ټولو نه زیاتې زنانه اغیزمنې شوي دي، ځکه چې د طالبانو د راتلو نه پس په میډیا کې د کارکونکو زنانه او ځینې 40% بیروزګار شوي دي. هر کله چې د بیروزګار شوو نارینو تناسب 25% دی. البته زنانه لا تر اوسه پوری په ټلویزیون کې کار کوي. د افغانستان د ټولو نه مشهور ټلویزیون چینل طلوع اوس هم زنانو لا د روزګار ورکولو او د هغوی په ټلویزیون پرده دراوستو عمل جاری ساتلی دی. په شمشاد ټلویزیون کې د خبریالي په حیث د کارکونکو شکریا نیازی وینا ده چې ما سوسو زله د خپل کار پرې خودو اراده وکا، خو په سنا سمجبورای لا تر اوسه پوری کار کوم، خو شکریا نیازی وی چې زما مستقبل یقیني نه دی. الجزیره په خپل مضمون کې زیاته چې په صدر مقام کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د صحافیانو گزاران ډیر ګران شوی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او د کلتور وزارت د میډیا د پاره یو له صحافتي ضابطي جاری کړی دی. په دې صحافتي ضابطو عمل لازم دی. دغو صحافتي ضابطو یقینا چې د سنسرشپ او د طالبانو د زورولو لار پرانستې ده او د صحافیانو ازادي ختمه کړې ده. د افغانستان د صحافیانو د قامی انجمن وینا ده چې موجوده حالات د افغانستان د میډیا د پاره ډیر نقصانی دي او دا حالات د افغان صحافیانو معلوماتو ته د نه رسیدو له سببه دوی د پاره نور زیات سنگین شوي دي. د الجزیره په ویبپاڼه چاپ شوی مضمون کې دا هم لیکلې شوې دي چې صحافیان افغانستان کې د تیرو 40 کالو په جنگ کې په لومړي صف کې پاتې شوي دي او تل د طالبانو، دولت اسلامیه، د وسلبند ډلو، د جرایم پیشه ډلو او په ډیرو موقعو د پخوانی صدر اشرف غنی د حکومت لخوا هدف شوي دي. په کال 2013 کې د دولت اسلامیه په یو ځانمرګي برید کې 9 افغان صحافیان وژل شوي او نور شپږ جوبل شوي وو. په سروې کې دا هم لیکل شوي دي چې د میډیا د تعداد پر اکمولو افغانستان کې بیروزګاری هم زیاته شوې ده. سروې لیکي چې د افغان طالبانو په اګست کې دراتلو په وخت 300 او 290 کسانو په افغان میډیا کې کار کولو. په دوی کې 8290 نارینه او 2490 زنانه ملازمانې وي. خو د سروې تر کېدو پوری افغان میډیا کې د کارکونکو تعداد 4300 تر پریوته دی چې 3950 پکې نارینه دي او 410 پکې زنانه دي. په مضمون کې د یو ځوان عمر ویډیو صحافي مصطفی جعفری ذکر شوی دی چې د تیرو 8 کالو راسي د افغانستان په مختلفو ټلویزیون چینلونو کې کار کړی دی او د طالبانو په اقتدار کې دراتلو په وخت راه فردانو می ټلویزیون سره کار کولو، خو طالبانو دغه چینل اوس بند کړی دی او مصطفی جعفری د غورځي نه را پدې خوا بیروزګار دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اوس خپل شکل بدل کړي او د چیرو څلور ونې راهسي نوې قسم وایرس اومیکرون پیدا شوې ده. ډاکټر اصغر دیوته ویلي چې د اومیکرون اثر د دلتا څخه کم دی، یعنی د کتاب توخی او د سر درد کم وي، خو د دې څخه یو بل ته د لګیدو کچا زیاته ده. بل پلو ته د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اعظم خان وایي چې دا مهال روختون کې اوه د کورونا ناروغان داخل شوي دي، وایي که د اومیکرون ناروغان راغله نو روغتون یې درملنې ته چمتو دی. نور تفصیل د مدثر شاه په دغه ریپورت کې واوري.
د پاکستان د صحت د چارواکو تر مخه د کرونا رنز نوی قسم اومیکرون لومبه مرض د روانې میاشتې په تمه نیټه کراچۍ کې راپور شوی. بیا ورپسې دویم مریض په 13 دسمبر راپور شو، خو څلور ورځې وړاندې د بلوچستان د صحت محکمې اعلان وکړو چې دغه صوبې کې 12 د اومیکرون شکمن مریضان راپور شوي دي. دیو چې د میډیکل سپیشلیست ډاکټر محمد اصغر سره د کرونا د نوی رنز اومیکرون په حق له خبرې وکړې، نو هغه ویل هر وایي رس وخت پس خپل شکل بدلی. د کرونا د دې نوی قسم په حق له هم یو میاشت وړاندې معلومات راغلل.
اومیکرون تقریبا د سلور هفته کیږي، په دې سلور هفته کې چې څومره مونږ ته د دې معلومات راغلي دي، نو پاغه کې فرق دا سلک ډیر فرق دی د ډیلټا او د دې پاغه کې. نو د بدري شوزونه یو خدای دی چې د دې ترانسمیسیبلټی چې کم د یو مریض نه بل ته خوریدل دي، دا د غې نه تقریبا ډبل دی. لکه دا سیده چې په هغه کې نمبر اف پیشنټ چې څونه مریضان د دینه متاثر وي، نو هغه دوه هفته ډب کې ډبل کېدو کې اخلي. په دې کې چې کم کتلی دی، نو دا وایي چې دا تقریبا دوه ورځې کې ډبل کیږي.
وایي د تیر قسم ډیلټا نه د اومیکرون نخې کمزوري دي، یعنی سرخوږی تبا او ټوخی دې کې کم وي، البته دا خوريږي په تیزی. ډاکټر اصغر وایي احتیاط هم هغه په کار دی کم چې د کرونا رنز نورو قسمونو کې ویکسین هم د دې بد اغیزې کموي. چا چې ویکسین کړی دی که هغه ته اومیکرون اوشنو اثر به کم وي، خو د کمو تنانو چې د ویکسینو لګېدو شپږ میاشتې پوره شوي دي، ډاکټر اصغر په هغه غږ کوي چې د ویکسینو بل خوراک ته واخلي. بل پلو ته د صوبې تر ټولو لوی د کرونا رنز مرکز لیډی ریډینګ روغتون کې جوړ شوی و. د دغه روغتون ویان محمد عاصم خان وایي دا مهال د کرونا او مریضان د دی روغتون کې داخل دي. وایي که د اومیکرون مریضان راغله نو دی ورته پوره تیارې نیولې دي.
اومیکرون په ټوله دنیا کې یو تشویش چې کوم دی هغه کړی دی. همدغه شانتي ادارې چې صوبې غټ هسپتال دی، موږ سهار میټینګ کې دا خبره کړې وه چې الله دنی کې اومیکرون کیسونه کا زیات راغنو، بیا به موږ خپل چې غټ کرونا کمپلیکس ته کوم کې چې سلور سوې بدونه دي، نو هغه به چې کوم دی بیا فعال وو الله دنی کې کوم مریضان زیات راغ.
د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی تر مخې تیر شواروز کې پاکستان کې نور 300 تنان په کرونا رنز اخته شوې دي، چې په کې د خیبر پښتونخوا یو 1.5 رنزوران هم شامل دي. د غرستر دې دمه د هیواد 6 کروڑ یو 50 لک نه زیاتو تنانو ته ویکسین ورکړې شوې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوردن کو تاسو د وی او ای ڈیوا پرونت هوګه نن د ګل ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نو شي روان کوم در په دې یو ساده خبرې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول مو پام راګرځوم د اهم خبرونو سره ټکو ته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو د نوې بندیزونو په ضد امریکا او پاکستان خبرګون او اندېښنې ښودلې دي د امریکا نائب صدر کاملا هیرس ویلي افغانستان کې د میرمنو حقونو ته عدم رسایي اندېښمنه کړې او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي د خزو په اړه د طالبانو نظریه شاته پاتې سوچ او د پاکستان د پاره خطر ده د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان نن د ګل دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو اهم غونډه رابللې ده چې پکې به په لومړي ځل د ملي امنیت پالیسي منظورې لپاره وړاندې کول شي او د پاکستان دوه واره پاتې شوی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د مرګ سوارلسم تلین نن منځلي کیږي بېنظیر بھٹو د پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف په واکمنۍ کې په 28 دسمبر کال 2001 کې په راولپنډي ښار کې د یو انتخابي غونډې وروسته په برید کې وجل شوی و دا وسرټ کې اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو د نوې بندیزونو په ضد امریکا او پاکستان خبرګون او اندېښنې ښودلې دي د امریکا نائب صدر کاملا هیرس ویلي افغانستان کې د میرمنو حقونو ته عدم رسایي اندېښمنه کړې ده او د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي د خزو په اړه د طالبانو نظریه شاته پاتې سوچ او د پاکستان لپاره خطر ده افغان طالبانو ټیکسي ډرایورانو ته امر کړی چې د محرم یا خپل نارینه بغیر دی هغه خزه په گاډو کې نه وړي چې تر 2.5 کیلومترو زیات سفر کوي د امریکا مرستیال صدر کاملا هیرس د اتوار په ورځ په سی بی ایس ټلویزیون مرکه کې ویلي د طالبانو سره د امریکا په غټو مسلو کې یو خبره ده هم ده چې د خزو جنکو د حقونو او د هغو تعلیم یا زده کړو ته د رسایي ورکړي هغه ویلي اندېښمنه ده او دوی پوهیږي چې طالبانو د خزو جنکو حقونه نه دي پوره کړي او دا د غټې اندېښنې او تحفظاتو خبره ده اخوا بیا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې یوې دستوري ته خپله وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د زور سوچ یا شاته پاتې نظریه د پاکستان لپاره خطر ده فواد چودھری د هند نوم اخستو پرته وویل چې د پاکستان خې اړخ ته هم تندروه حکومت جوړ دی او ګس لاس ته افغانستان کې هم متشدده تندروه فکر موجود دی هغه ویل د دې دواړو سوچونو سره چې کومه جګړه ده دا د پاکستان اصل جګړه ده او پاکستان لبا دا کول وی د طالبانو د وزارت ویان صادق عاکف مهاجر وی او ای سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د نوې بندیزونو دفاع کړي او ویلي دي دا اسلامي یا شریعي قانون دی د یادونه ورته چې په 15 اگست په افغانستان د قبضې وروسته طالبانو د بشري حقوقو د خزو حقوقو او ترهګرۍ د اندېښنو په سر د نړۍ اندېښنې زیاتې کړې دي او تر اوسه پورې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان نن د ګل دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو اهم غونډه رابللې چې پکې په لومړي ځل د ملي امنیت پالیسۍ منظورولو لپاره وړاندې کول شي د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری دغه خبره پرون په ټویټر کړې ده د ځای میډیا تر مخه په غونډه کې به حکومتي او پوځي مشرتابه په کورنۍ او بارني امنیت بحث کوي پاکستان کې د ملي امنیت پالیسۍ د منظورې غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په 6 دسمبر په ټولنیزو رسنو داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه طالبانو د پاکستان ځواکونو لخوا لګیدونکې ازغن تار لرې کړې او وروسته بیا پاکستانی میډیا خبر ورکړې وو چې یو پاکستانی چارواکي ویلي د طالبانو سره د پولې په سر شخړه هواره شوې ده د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ویلی دی د افغانستان سره د پولی او نورو اړوند مسایلو په اړه په نننۍ غونډه کې باس او پریکړه کیږي د پاکستان دوه واره پاتې شوی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د مرګ سوارلسم تلین نن منځل کیږي بینظیر بھٹو د پخوانی فوجی جرنیل پرویز مشرف په واکمنۍ کې په 8 دسمبر کال 2001 کې پر اول پنډي خار کې د یو انتخابی غونډې وروسته په ډزو او ځانوژن کې 14 کې وجلې شوې و. د بینظیر بھٹو د وژنې وروسته د قتل د پلټنو لپاره د برطانیې سکاټلینډ یارد په شان تفتیشي ادارې تحقیقات کړو، خو د 14 کالو تیرېدو وروسته هم دا معلومه نه شوه چې دا قتل چا کړی وو او د چا په وینا شوی وو. د هغه وخت پوځي صدر پرویز مشرف د دې قتل تور د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر بیت الله مسعود باندې لګولی وو، خو بیت الله مسعود د دې تردید کړی وو. قانون نافذونکو ادارو د دې قتل په تور سلور تنان نیولی وو، خو تر اوسه په هغوی دا جرم ثابت نه کړی شو. دا و تر دې وخته پورې اهم خبرونه چرته ځایمو، اوس به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلی دی د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د ملي امنیت پالیسۍ د منظوري لپاره وړاندې کول کیږي، او د دې لپاره نن د ګل یا دوشنبه په ورځ د ملي امنیت د شورا غونډه کیږي. د اطلاعاتو وزیر دغه خبره په ټویټر کړې ده او د ځایي رسنیو تر مخه په غونډه کې به حکومتي او پوځي مشرتابه په کورنۍ او بهرنی امنیت بحث وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د الیاس خان پر راپور کې واوري.
حکومت د هیواد لومبای قومي سلامتیه پالیسۍ یا تګلارې اټکل نن د ګل پورز د اعلی سیول او پوزي قیادت په یو غونډه کې کوي. په غونډه کې بعد کورنۍ او بارنۍ سلامتیه په چارو بحث کیږي. د ټان اخبار تر مخه د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودري ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د اعلی اختیاراتي قومي سلامتیه کمیټه غونډه راغوښته ده چې په کې به د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په شمول لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. په غونډه کې به د استخباراتي ادارې مشر لیفټیننت جنرال ندیم جم هم ګډون کوي. تفاوت چودري به ناوا چې په غونډه کې به د هیواد لومبای قومي سلامتیا تګلارې منظوري ورکول کیږي او وروسته به ترې اولس خبرول شي. سیډون کې وایي چې په دا رقم مهمو تګلارو باندې ټول کام او پارلیمان په باور کې اخیستل پکار دي او د پارلیمان منظوري نه وروسته د دې منظوري ورکول پکار دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې دفاعي سیډون کې او د پوز یو پخوانی جرنیل تلت مسعود وویل
چې بڑا ضروری ہے کہ پورے قوم کی سوچ میں یگانگت ہونی چاہیے اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا، یعنی پارلیمنٹ کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے.
ددا رقم چیلنجونو مخنیوی دا پارا ضروری دا چې ټول کام یو موټی وی او پارلیمان په باور کې واخیستل شي. نو مګوري زیاته کړه چې دا رقم ټولې پریکړې په پارلیمان کې کېدل پکار دي او دا غلطه نه چې کومه پریکړه وشي هغه عملی کول پکار دي. نو مګوري وویل چې دې کې شک نشته چې پوز دې حواله سره غټه تجربه لري او ضروری ده چې تر کومه پورې ممکنه وي د دوی نظر دې کې شامل کړي شي. خو دې هر څه سره سره د تاسې تګلارو نور ډیر مهم اړخونه وي کوم سره چې اولس مخامخ کیږي او دې کې اقتصادي، دفاعي او د سفارتي اړیکو اړخونه شامل وي. د یو سوال په جواب کې جنرال تلت وویل چې د پېښور آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې نه وروسته چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کوم مشل نکاتي ملي تګلاره جوړه کړې شوې وه، دا یو ښه تګلاره وه خو عملي نه کړې شوه چې له وجې معاملات بیا خرابتیا په لور روان دي. د دفاعي چارو کارپوه محمد عامر رانه وایي چې په نوي قومي سلامتیا پالیسۍ باندې نه پارلیمان، نه میډیا او نه متعلقه ډلې په باور کې اخیستې شوې دي.
اور یہ کیسا نیشنل ایکشن پلان ہے جس کا نہ تو میڈیا کو پتہ ہے، نہ پارلیمنٹ کو پتہ ہے، اور نہ ہی ان سٹیک ہولڈرز کو جو طرح کے موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں یا اوپینین میکنگ کرتے ہیں.
دیکھیے، دا نیکٹا یا دا تراکرائی مخنیوی دا پارا جوڑا کرے شیوی مرکزی ادارے رول ختم کرے شیوی دے اور دے دا پارا یو نوے دفتر جوڑ کرے شیوی دے اور دا نیشنل ایکشن پلان شل نقطے سوارلس نقطوں تارا کمی کرے شیوی دی چی پکے زیاد زور دا کورنی گواخونو پر زائی بارنی گواخونو تاور کرے شیوی دے. عامر رانا زیاد تکڑا دے تگلار کے په هیواد کې دننه تونروي زیاتېدل یا د زغم د کمی مخنیولو ته کم پام ورکړی شوی دی. د اوایل چې په دې هر څه پارلیمان پارلیمان کې بحث پکار دی. د یادونه وړ ده چې د دین وړاندې مخالفه ګوندونو د بندو دروازو شاته د قومي سلامتیا کمیټې د غونډې بایکاټ کړی او ویلي وو چې حکومت په خپل د پارلیمان سپکاوی کوي او دلته مهمه قومي داخلي خارجي او د خلکو چارې نه وړل کیږي. خو د قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم مشیر موید یوسف ویلي وو چې انساني اقتصادي او دفاعي سلامتیا ترمنځ اړیکو په تناظر کې نوې قومي سلامتیا پالیسي د خلکو خوشحالۍ او حفاظت لپاره تیار کړې شوې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. وزیر ووم د دسمبر په وبښتمې نیټې په خوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د ډزو او ځانوژن کې چاودنی پترڅ کې راول پنده خار کې وژل شوې و او د تی قتل تحقیقات سکاتلند یارد په شان تفتیشي ادارې هم کړې و. خو سوال لس کاله تیرې دو وروسته هم معلومه نشو چې دا قتل چا کړې و. د هغه وخت پوزي صدر پرویز مشرف د دې قتل تور د پاکستانی طالبانو په خوانی مشر بیت الله محسود باندې لګولې وو. خو بیت الله محسود د دې ردونه کړې وه. قانون نافذ کوونکی ادارې د قتل په تور څلور کسان هم نیولې وو، خو تر اوسه په هغه هم دا جرم ثابت نه شو. نو تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه اورنګزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
کال 2000 د دسمبر 28 نیټې په خوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د ډزو او ځانوژن کې 14 په نتیجه راولپنده خار لیاقت باغ کې وژل شوې و. خو تر اوسه پورې دا ښکار نه شو د دوی قتل چا کړی وو. دا وخت پوزي صدر پرویز مشرف د پیښې تور د پاکستانی طالبانو په خوانی مشر بیت الله مسعود باندې لګولې وو، خو بیت الله مسعود هم د نه انکار کړی وو. بنظیر بوټو داسې حال وژل شوې و چې یو انتخابي جلسه نه واپس روانه وه. د وژنې پس په هیواد کې وړاندې نه جدول شوی انتخابات هم سمودې لپاره ځنډول شوي وو. ولې څوارلس کاله تیرېدو پس هم د بېنظیر بوټو قاتلان معلوم نه شول؟ او د څوارلس کالو کې 15 کاله هم د بېنظیر بوټو ګوند پاکستان پیپلز ګوند حکومت هم پاتې شو. د دې تپوس په ځواب وکیل علي احمد کورد وایي کله چې بېنظیر بوټو ووژل شوه نو فوري توګه د پیښې ځای ونیسل شو، او دې نه ښکاره ده دا وخت حکومت نه غوښتل چې څه ثبوت تحقیقات کوونکو ته میلاو شي. علي احمد کورد وایي دلته هر کله داسې سپېښه وشي نو تور په هغه طاقتونو لګي څوک چې مارشل لا حکومت جوړوي.
بسم الله لیاقت علی خان کے قتل کی کون سی کوئی رزلٹ نکلا؟ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے بوٹو صاحب کو بالکل ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طور.
علی احمد کورد وایي پاکستان یو بل شان هیواد دی. دلته ړومبی وزیر اعظم لیاقت علی خان وژل کیږي، خو تر اوسه معلومه نه شوه ولې او چا په وینا دا قتل وشو. دغه شان د عدالت له ذریعې پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته مرګ سزا ورکړې شوه. د خیبر پختونخوا پولیسو او د ترخګرۍ مخنیوي لپاره جوړ شوې ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی وینا ده دغه شان قتل یوازې پاکستان کې نه خو نور هیوادونو کې هم شوې دي، لکه د امریکې صدر جان اف کینیډي د قتل د دې یو مثال دی. او تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا هي قتل پسې څوک وو. احسان غنی وایي
ځینې خلک وایي پولیس ته د ملټري له طرف نه یا په هغه وخت کې چې کوم حکومت و یا پاورز د دې وو نو هغوی آرډر کړی وو چې دا فورن ګواښل کې. اوس تاسو به کتلي وي په خپله باندې انشور کمی نه په څو مونږ دې باندې ډېر کتلي وي چې ګرانی سیم خو په ورځو باندې څوک نشي میټیلیټ کولی، هغه ته څوک ورننوتی نشي. او دلته کې نه صرف دا چې هغه میټیلیټ شو، هلته کې څومره فورنزیک ایویډنس چې به وو هغه لري شو.
پاکستان کې ړومبی سیاستمدار قتل کال 1955 د پاکستان ړومبی وزیر اعظم لیاقت علی خان شوی وو. وروستو کال 1958 پخوانی اعلی وزیر ډاکټر خان صاحب وژل شوی وو. کال 1971 چودري زوري لای، کال 1991 د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر فضل حق، کال 1993 د پنجاب اعلی وزیر غلام حیدر وین، کال 1996 د بنظیر بټو مشر رور مرتضی بټو، کال 1998 د سند پخوانی گورنر حاکم سید، کال 2001 پخوانی وزیر صدیق خان کانجو، کال 2003 قومی اسمبلی غړی مولانا اعظم طارق، د سیاسی مشرانو قتل په نوم لړکې د عوامي نیشنل ګوند بشیر بلور او د دوی زوی هارون بلور نامې هم شامل دي. دغه شان مولانا فضل الرحمن، افتاب خان شیرپو، اسفندیار ودی خان، امیر مکام او پخوانی صدر پرویز مشرف هغه سیاست مداران دي په چا دغه شان بریدونه شوي دي، خو دوی پکې بچ شوي دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر میرمن بینظیر بوټو 44 تلین لمانځل کیږي. په دې موخه سیاسي څیړونکي وایي چې پاکستان کې یو د جمهوریت سیاسي قیادت کمې پیدا شوې ده او جمهوریت او سیول حاکمیت کمزوري شوې ده او همدارز ملټری حکومت زور او اثر زیات شوې ده، ځکه نن هم د جمهوریت لپاره هغه مبارزه جاری ده کوم چې بنظیر بوټو کوله. هغوی وایي چې د هغه د مرګ نه وروسته د پاکستان په سیاست څه اثر پرېوتی دی. دغه ټول تفصیل تاسو لپاره راغونډ کړی سادیا قاسم شاه په خپل راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز پارټۍ ګوند مشري او ستر سیاست مداري میرمن بنظیر بوټو نن 44 تلین په موخه سیاسي څیړونکي وایي د بنظیر بوټو مرګ د پاکستان په سیاست جوړ اثر غورځولې. د پیښور پوهنتون د کانفلیکټ اینڈ پیس سټډیز انسټیټیوټ یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد وای پاکستان کې د ادارو خرابېدل او د سیاسي ګوندونو اثر کمېدل او بل طرف ته کنټرول جمهوریت ملکی سیاست کې د بنظیر بوټو غوندې سیاسي مشرانو مرګ نه پس زیات شوی.
زمونږ جمهوریت ادارې خراب شوې او د سیاسي قیادت یو فقدان مخترغو، یعنی د سیاسي جماعتونو تسلسل د قیادت او د موجوده شکل تراتل دا د یو باقاعده د انتظام او انصرام لاندې شیزونه دي.
خو ډاکټر جمیل احمد وای اوس هم هغه د پاکستان د راتلونکي او د جمهوریت په حق له هیله مند دي.
څنګه چې به بنظیر محترمې وي چې جمهوریت د ټول نغټ انتقام دی او هغه جمهوري نظر او سرورو بیا خپل ځای مومي او واپس به دا معاشره یو جمهوري لارون بیا مومي، ځکه چې د نن دنیا کې پاکستان نه په تنهایی کې پاتې کېدی شي او نه پښین شایت او ډیکټیټرشپ کې ژوند تیرول شي.
پخوانی سېنیټر او سیرونکو افراسیاب خټک هم وای سوال اسکاله وړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو تر هغهرو پندای کې د عام جلسې په محل پنخه کړی و. هغه د جمهوریت د آئین بلدستی او د سیول حاکمیت لپاره مبارزه کوله.
بدقسمتۍ سره دا مبارزه لا تر اوسه جاری ده، ځکه چې پاکستان کې دغه سي نظام لا پوره جوړ شوی نه دی او بنظیر بوټو چې کله شهید شو هغه نرستو چې د غریب پارټۍ پیپلز پاکستان پیپلز پارټۍ انتخابات وګټل نو اتلسم ترمیم په ذریعہ هغه پر پرمختګ شو چې کوم د بنظیر بوټو ارمانو، یعنی وفاقی جمهوریت نظام پر سلسله کې داسې اصلاحات شو چې ثبوت ذات اختیار ورکړل شو او ملکی جمهوریت لپاره اهم اصلاحات وشو. خو اوس پوره دغه اصلاحات او مخالفت مشته او غیر جمهوری قوتونه غواړي چې دغه اصلاحات په شاو وطن بي او د ملکی امریت جوړ کی. نو ځکه دا جدوجہد جاری دی. نن چې کله به نظیر بوټو یادو نو دغه جدوجہد جاری ساتلو لوز باید برسر وکړو.
افراسیاب خټک وای دا محال پاکستان کې پخکاره خو دا وخت جمهوری حکومت ته خود دې شاته هغوی جنرال شاهی زیات زور دی او دا د ملک لپاره زیاته خطرناک خبره ده،
ځکه چې دا کثیر القومی ملک دی کې مختلف خلک اوسيږي او هغه اوسیدلو بنیاد چې دغه یو عین دی، خو چرته دا عین خدای خپل لاندې شي لکه چې اوس لاندې کیږي، نو بیا د ملکی د عدم استحکام او بے ثباتی خطر پیدا کیږي.
سیاسي سیړون کی وای پاکستان غوندې کثیر الکامی ملک وفاقی جمهوریت مضبوطوالی او د عین بلدستی د لارې راتلونکي کې ودا کول شي، او سیړون کی وای د عین بلدستی او د سیول حاکمیت لپاره هغه مبارزه اوس هم روانه ده. د کوم لپاره د پاکستان په خانه وزیر اعظم میرمن بنظیر بوټو هم اواز پورته کړو. سادیہ قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخبر.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخه تراغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي، د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com، ټوئیټر @voadiva.
ایسایی مذهب لرون که وایی ده دوی لپاره سرکاری نوکریو که ده کوچه سرسم نوکری نه ورکول کیگی. پا ده غلر که پا چارسده که ده دوی ده مسلو و ریدو لپاره زلیهی انتظامیه کلی کچری را جورا کرده و چه ایسایی مذهب لرون که پا که خپلی مسلی اولاندی کری او زلی انتظامیه ده آغی ده حوارولو او عملی که اولو باندی کار وکری. پا دیاره نور تفصیل در شد مومن پا ده غراب ورکی واری.
په چارسده کې د ضلع انتظامیه لخوا د لګکیو مسلو اورېدو دپاره کلي کچهري را جوړه کړې شوې. دلته راغلو لګکیو کې زیات شمېر د عیسایي مذهب لرونکو دی. په چارسده کې د یو چرچ پادری پریم سیم وای د دوی ټولنه د ډېرو مسلو سره مخ ده، خو تر ټولو لویه مسله یې دا ده چې اوس ورته د مختصې کوټې سره سمې نوکری هم نه ورکول کېږي.
دا کم دا سویپر چې کوم نوکری دی هغه نه ملاویږي. کم چې کم زمونږ کوټه سیستم دی هغه کې زمونږ مختلف ادارو کې دغه هغه خواړه ملاویږي نه، او دا کم دا سویپر دا کم دغه دی کنه هغه نه ملاویږي. دې حدا پورې
د کال 2018 سرشمیرنې تر مخه په پاکستان کې د آبادۍ نږدې 1.2% عیسایي مذهب لرونکي دي، خو دوی کې اکثر له د لارو کوڅو د سپۍ کارونه کوي او اوس دوی ګیله کوي چې هغه کې هم مرته د خپلې برخې نوکری نه ورکړل کیږي. خو په دې کلي کې چهري کې حکومتي نمائندګي کوونکې عبدالکریم وای د دوی انتظامیه وخت په وخت د خلکو مسلې اوري او کوشش کوي چې دغه ورپېخې مسلې ورته هواري کړي.
قسم ته سم مسائل به داسې ګورنمنټ ندی ته نه، او دا زمونږ ټول ډونه عزیزان دي چې په یو خورې کې وزې پاتې کیږي، نو په هغه کې موږ دا فرق نشو کوی چې چونکې دا د دیواله دی، دا د دیواله دی، یو شی ټول چې څنګه ژوند تیرو ان شاء الله هر یو د دې چې کمینالټی ولا دی هغه به زمونږ برابر وي.
کلی کچهری تر اغلی لګکیو ویناوا وړاندې هم حکومتي چارواکو د دوی د مسلو د هواری یقین دهنې ورکړی دي، خو زیاتره مسلې لا اوس هم په ځای پاتې دي او د نوکرو ترڅنګ د تعلیم، روزګار او نور یو شمېر مسلو سره مخ دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، چارسدا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 2050403.
اوس هم زو د یوې ادارې ولوري ته چې یو کال کېږي شاوخوا 300 هنرمندان او فعالان په حوانا کې د کلتور وزارت په دروازو کې د بیان ازادۍ لپاره راغونډ شوي او مظاهرې کوي. هنرمندانو په کیوبا کې د هنري او شخصي ازادۍ غوښتنه کړې ده او کیوبا حکومت څخه غواړي چې په کیوبا خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل راتلونکي په ټاکلو کې غږ او ونډه ولري. راځئ چې دغه ادارې په ګډه سره واورو.
یو کال وړاندې د کیوبا په صدر مقام هوانا کې تقریبا 300 فنکارانو او د بشري حقوقو مرستیالانو د کلتور د وزارت په وړاندې مظاهره وکړه. دوی د رای خیال ازادي غوښته. په دغه موقع فنکارانو په کیوبا کې د فن او د ذاتی ازادۍ لپاره غږونه پورته کړل او د کیوبا په حکومت غږ وکړو چې د کیوبا خلکو ته د خپل سباون په خپله د فیصله کولو د حق ورکولو لپاره د خبرو ته کینی. اگر که سرکاري چارواکو په دغه موقع د فنکارانو خبرې ته غوږ کېښودو، خو وروسته حکومت په دې موضوع څه قسمه خبرو اترو کولو نه منکر شو. حکومت داسې قوانین منظور کړی دي چې د هغو تر مخې آنلاین خریدونکو تقریرونو باندې قدغنونه لګولی دي او دغه قوانین د بنیادی ازادو او د بشري حقوقو د مرستیالانو او د صحافیانو د ټیلی مواصلاتو د اسانو د ماتل کولو د پاره استعمالي او د همدي قوانینو لاندې په جرمانی هم لګی. ځکه چې دغه صحافیان او د بشري حقوقو او آزاد مرستیالان خپل آنلاین خریدونکو تقریرونو کې حکومتي کارونو باندې تنقیدونه کوي او د حکومت پر ضد مضمونونه خوري. د جولای په 11 تاریخ شوو مظاهرو کې چې کوم خلکو ګډون کړي وو، د کیوبا حکومت په هغو باندې درنی جرمانی لګولې دي او تر ډیر شکالو پورې د قید سزاګانې هم ورته اورولې دي. د کیوبا د حکومت واکدارانو په سوزل لوئیس مینوئل اوټیرو الکانترا، مایکل اوسوربو او جوزف ډینیل فیرر نیولی دي او دوی دا وخت هم په جیلونو کې پراته دي. د دوی قصور صرف دا دی چې ازادۍ لپاره د کیوبا د خلکو د خواهش مرسته کوي. د کیوبا حکومت د نومبر په نیمه کې یو ډله فوجیان او د حکومتي بندوبست لاندې راجمع کړي خلک د مشهور مصنف او ناول نگار د یونیر ګارشیا د تزنولو او د وهلو ټکولو لپاره ورولېګل. ځکه چې د تیر کال حکومت سره پکیدونکو خبرو اترو کې برخه اخیستې وه او د حکومت خلاف د یوې بلې امنناکې مظاهرې کولو غږ کړی و. دغه وخت نه پس د سره د بال بچا سپین ته تښتېدلی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کیوبا خلکو په سوسو کرته په حکومت غږونه کړي دي چې د بشري حقونو د خاطر کولو، د رای خیال او خپلو کې د راغونډېدو، د ازادۍ ورکولو او د جمهوریت د نفاذ د پاره دي د دوی خبرې ته غوږ کېږدي. خو حکومت ارزل د خبرو کولو موقع د لاسه وېستې ده او په ناکامه حکومتي او اقتصادي نظریه ټینګ دی، کما چې د کیوبا د خلکو د بنیادی ضرورتونو او د مسلو په اوارولو کې پاتې راغلی ده. د خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړي چې امریکا د کیوبا د خلکو په دې ستاینه کوي چې د خپل خبرې د اوریدو د پاره په خپل حکومت برابر اوازونه کوي او د خپل پیدایشي بنیادی حقونو او د ازادو د خاطر کې دوه مطالبه تنه کوي. امریکا د کیوبا حکومت تکلک وینا کوي چې د خپل خلکو فریاد ته وکیږي او د کیوبا خلکو ته بغیر د حکومتي انتقامي کار روايو د خپل سباون په خپل د فیصله کولو اجازه ورکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګي: ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 2023 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials. تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.